ارقامی که صورت میگیره باید ارقام دقیق
مطابق یک سروی از شما و از آقای صدیقی تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. از اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو سات خبرونه کې هرکلی کوو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیرانو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلی کونه، ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وي، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما توانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر هر دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیري وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په درېو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوء تفاهم دی او محافظ د دې محافظ و، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره چې مخامخ سوی ده تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوء تفاهم منځته راغی.
لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتانامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخی د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو خپاره کړل، د 43 نارینهوو او د 4 ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوه نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتری کې په دیره مراد جمالی سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډۍ له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر رسته لده چه جر واسکتو مترزانو ده پاریس خار پن شانزلیزه وات که بیا ده اعتراضونو لره پیل کرا. ده فرانسه حکومت نن پا دیسی مکی تصفیه وی عملیات وکل. جر واسکتو مترزانو پرون پا ده وات که یو زل بیا بانکونو او مغازو تا ور وچاو. ده وات لکس و مغازو رستورانتونو او بانکونو نن ده هغو زیانونو ارزاونا پیل کرا چه ده اعتراضونو پر محل ده اور لگیدو پا پیخو که ورتا وختی دی ده نره ده پرتامین وات پرون. یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غکل ازادي رادیو ناوري احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان صبح امروز در رأس یکایت الوطبی دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبي پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د دې سفر د اهدافو ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. په سمو پیږي چې د امارات متحده عربي د وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګیدو په معنا بللې دي.
کوم یو ورشورې نظام دا لنګو موقت حکومت کړه راسي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر الله تعالی ته دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخرګا د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ول شي دولتي ادارې به باندې کړي. همداشان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې له وروستیو جزئیاتو خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیسټ لوبه درې ورځې هم پاتې ورسېده. په دې اړه به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې ورک شوي. عزیزان هم په همدې خبرونه کې نشریږي. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي له متحده عربي اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل سوی چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي، او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته تللی. ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې د ابوظبي له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحده عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی و. همداشان متحد عربي امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی و. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید رؤوف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابوظبي له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخې ته هم پام وکړي.
موږ د بخشای سیاسي یو مقدار اختلاف نظرها داریم.
هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، کچېری وتوانی ګوچې ټولنیز او سیاسي اړیکې هي کړو ګټور به وي او د سوداګرۍ لپاره و هم کولای شو مرسته وکړو. خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای شو چې دغه اړیکې هي ترمیم کړو. افغان چارواکو ته ویلي دي چې متحد عربي امارات کولای د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله متحد عربي اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدونکو دوستانو واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوي او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربي امارات یې د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتنې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابی مملکتونو کې په دې وختو کې په ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې لکه ایران، آذربایجان او امارات متحده او نور. دا مو نور سیاسي د بل خبره ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. په هیڅ مو پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېږي. په دې کې هم یو تپوتلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابطو د امریکا په حوالې کې کومک وکړي.
ویل شوي چې د سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معرف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خدا دې یو ځای زموږ چې یو ځای سفر کوي، سیاسي سفر چې وي، شاته مجبوري فرهنګي او اجتماعي دا خبره وکړو. څه وو
یعنی ستاسو خبره ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی؟ بل
دي 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 زموږ تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره خیر او بد لري حداقل منځګړتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد له چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو ته قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غرد مزد متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ما ته زر تر زر یعنی
امکانات رسله لموافقه ده
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو زبید ته د ولسمشر د سفر په اهدافو غټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په یاد وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي خو وایي چې د ټټرودبه مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا موضوع نه یوازې دا چې دوی ردوي بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې د شنبه په ورځ آزادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې، خو ویل ښایي د ټیټرتبه مامورینو لخوا په ډیره کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود وي چې مخنیوی وخت اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها بلکې
دوی په لویه کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه وایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي دا روان دی او ادامه ولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره یې موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد به اسانۍ گم شوه او دفتن مو یې گم بتونیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزې ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وته. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه خاغلی فیروز ته د متحده عربی اماراتو د صدر اعظم او د دوبی د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په و مغونډه کې ورکړل شو. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 4000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد اوج ته رسیدلی او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت ساتامه به فساد
دوی که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې ښکیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نور ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شن په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد اوج ته رسیدلی دی.
شخصي او چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج رسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند نه دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپو ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوند ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د منګاګلا ازادي رادیو ناورې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کېږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقتو حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخې تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
معقد حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر څه لاس اوک دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سم ملک په ډیر قاطعیت سره د معقد حکومت ملاتړ کوي. یعنی دا په دې معنی چې معقد حکومت دوی په ګټه ده د افغانانو په تاوان چې هیڅ افغان نه غواړي چې معقد حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داس یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدراعظم عمران خان جمعې په ورځ ډیورن کرخې ته نږدې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې منحیث یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخکرګا د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لخکرګا ښارونو ته رسوي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یعنی ستنو یا د پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د 60 دقیقو لپاره د 15 میګاوات واټا برېښنا د لیک توان نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال الیاس دای په راپور کې.
موږ د دې بیا سم تطبیق غواړو.
په لشکرګا کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مسولین او د ښار یو شمېر اوسیدونکو د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې دغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه بې کیفیت دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه وسایل بې کیفیته دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل شي او بې کیفیته پروژه تسلیم شي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیانو ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش شي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې شي په دې اړه موږ چپ نسو پاتې کېدلی. دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لینه پوری مصرفیږي دا ټوله په غلاسوي دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پوری خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا ژغ دی. کچېری په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نوزو موږ بیا په یو ورچپاکو نه پرېږدو. په هیڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برېښنا شرکت د دغه لویې پروژې په اړه د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرت الله خان وی د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسولینو ترڅنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزی حکومت او برښنا شرکت پورې رسولې دی. د لاریون ګډونکوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسولینو هم تور پور کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د شلو دقیقو برښنا لیږد توان نه لري. د هلمند والي چې دامګړی د برښنا او جوړونکي شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دي وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوی نسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نه سي لیږدولې بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا هیئتانو همدارنګه د شرکت هیئتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسو ټول شاهدان وئ د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونیمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نه شي د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیمي. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ده.
ولی وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخوانی لین کې چې د نږدې شپېتو کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي. خو که بشپړ سي د برښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږ توان نه لري. د برښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دامګړی د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړ خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او د حمله هواده بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوه جماعتونو تر بریدونو څو دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې دي ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکو حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د روس د تورېستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او واوی کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شوی کې دوه افغان الاصل او نه پاکستانی اتباع شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو پاړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د سپارلو بهیر بلنه نه پایله او په درې ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایس چرچ د ښار پر دوه جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی د وژل شوو کسانو عمرونه د درې او واویا کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 44 سړي او 44 ښځې وژل شوي دي. دوه نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوي او ټپیانو کې 15 افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متی الله صافی او حاجی داود نبی په نومونو 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د 9 پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې د غراز د بنگله دیش، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، ماليزیا، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلې وژنې تر ټولو لوی پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیایی چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی لومړی د کرایسټ چرچ ښار د ال نور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانو ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته هم په ډزو ډیر خلک ووژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ له لارې د حملې یوه ویډیو او پیغام خپاره کړي چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شاملې دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د مشکوک حمله کوونکي لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل له لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن وویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه و شامل. مشکوک حمله کوونکي له حملې 9 دقیقې مخکې له دیرشو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
موږغله ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویلی وو، د افغانستان او د ایرلند ترمنز د یوازینی ټیسټ لوبي دریم ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. لاغنه وروسته افغانستان پاڼې پیل شو.